یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د سلګونو دوکانونو د سوځېدو پیښه تعقیبو په نورستان کې مو د سولې لپاره لیونی وی ابتکار هم تر خبرونو وروسته خبرو خبرونه رسوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونو سوځولې چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غواړي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له چینایي مقاماتو سره خبرې کوي ترڅو له هغوی څخه نوې مالی مرسته ترلاسه کړي خبرونو تفصیل په کابل کې د پنځشنبه پر ورځ ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونو سوځولې دي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کیږي د کابل د پولیسو او چارواکي رحمت امینی د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ګومان کیږي اور د برېښنایي شارټۍ له عمله لګیدلی وي خاغلی امینی زیاته کړه چې د اور وژنې عملی ساتونه هڅه کړې چې په نادر پښتون واټ کې لګیدلی اور کابو کړي خو په دې موده په سلګونو دوکانونو سوځېدلې دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته ورغلی وای د خیرخوا زرنگار اتفاق او کابل په نومونو مارکیټونو کې تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول ایره شوې دي کزه هم چارواکي وی لګیدلې اور په شاو خو شاو 500 ساعتونو کې مرکړې خو په سیمه کې یو شمیر ځان منو شو دوکاندارانو د ازادي ری خبريال ته ویلي چې اور د پنځمه د مازیګر راهي سي د جمعې تر سهار پورې بلو د دوی د اوروچنې ادارې ملامت کړ چې پر وخت د اور د کنټرول لپاره چټک اقدام ونه کړ خو د کابل امنی قومندانۍ وان بصیر مجاهد ویلي چې دوی پر وخت د اور د کابو کولو ګډوډي د مخنیوي لپاره خپل ټول امکانات کارولې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غواړي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي ولسمشر غنی پرون په کابل کې لبلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د غواړي هغه کار چې پیل کړی دی بشپړ کړي نوموړي په دې مرکه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دي د افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلوردو د فاریاب ولایت د ماهری رسنیو د راپورونو رد کړل چې ګواکې د دولت ضد وسلوالو په یو برید کې درې سرتیري وشل شوي او یو شمیر نور نیول شوي دي تر دې مخکې له فاریاب ولایت څخه رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د جوزجان میمنی ترمنځ لوی لار کې وسلوالو پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده چې په نتیجه کې درې عسکر وشل شوي او ولس نور نیول شوي دي د شاهین قلوردو وین محمد حنیف رضایی په دې سیمه کې جګړه تاییدوي خو افغان ځواکونو ته د مرګ جوبله اوختو خبره نه مانی د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد له سخت مالی او د پورونو له بحران سره مخ دی نن په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وینول نو موري نور مالی مرسته غواړي عمران خان په داسې وخت کې له چینی مقاماتو سره ویني چې اسلام آباد لا د مخه له پیکینګ څخه میلیارډونه ډالره پورا خسته ده پاکستان د غرض خپل مالی ستونزو د حل او د پورونو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه هم د 8 میلیارډ ډالرو غوښتنه کوي پاکستان د دې لپاره چې له IMF څخه د غوښتونکو پور اندازه کم کړي له سعودي عربستان او چین څخه مالی مرسته غواړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی دی نو موړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی خاوره د ایران د ممکنو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و نتنیاهو چې د پنځشنبې په ورځې په صوفیا کې له خپل بلغاریایي سیال سره تړلې لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې ویل افراطي اسلام نړۍ ته یو ګواښ دی او اسرائیلو په وروستیو کې د ایران ځینې هغه طرحې په ډاګه کړي دي چې غواړي په اروپا کې بریدونه وکړي نتنیاهو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل په دې وروستیو میاشتو کې په ډنمارک او فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیشن پر ډلو شخصیتونو د ځینو بریدونو د طرحو راپورونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ایران استخباراتي ادارې جوړ کړي دي اسرائیل پروان کال کې د یوازیني هیواد په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې ملاتړ وکړ چې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه امریکا وویسته او پر دې هیواد یې له سره بندیزونه ولګول اروپایي هیوادونه جرمني او فرانسوي لا هم له ایران سره د اټومي تړون ته ژمن دي او ناروی پوسلو کې د ایران سفیر احضار کړی چې په ډنمارک کې د عرب ایرانی د وچلو د مشکوک پلان په اړه ورته اعتراض وسپاري. ویل کېږي په دې پلان کې د ناروی ایرانی ټبرې ته اخیل دي. ډنمارک د چهارشنبه پر ورځ ویل دوی شک لري چې د ایران استخباراتي ادارې هڅه کړې چې د دوی پر خاوره تروریستي برید ترسره کړي. د هیواد پر تهران د اروپای ټولنې لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې د سوځیدلو دوکانونو پیښه تعقیب وو. د نورستان د وایټ وایګل ولسوالي اوسیدونکو یو عجیب ابتکار کړی.
د هر کلی نه دوه دوه کسان تعین شول چې هغه طالبان ته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوې سولو کوي روناستای.
د سولې پاړه په مزار شریف کې د سولې د عالی شورا او شزو ګډه غونډه وشوه. دی غونډې ته شزو وړاندې زونه کړی.
د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي.
د زما رایا زما حق په پروګرام کې د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو د حساب مسله چړل شوې.
حق که په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایه په بایومیټریک کې وي او په فهرست کې وي هغه باید سم وویشل شي.
تروی بچی او شمیر نور مطالبم دا سجی رډو لروان خبرونه اوریدل شي. لومړی ورزو کابل ته. د کابل د نادر پښتون واټ د مارکیټونو دکانداران وای چې دوی ته ډیر زیان اوښتې دي او ټول تجارتي مالونه د اور خوراک شوي، خو د اور وژنې عمله په وخت نه دور رسیدلې. د کابل د امنیت قمندانې مسولین وای چې امنیتي بنسټونه او د کابل اطفای خپل ټوله هڅه کړې ده تر څو دغه اور کنټرول کړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د کابل د نادر پښتون وړ دکاندارانو وایي چې د دغه اور لګیدنې لامل چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته پیل شو، د کابل اتفاق خیرخوا او زرنګار مارکیټونو په سلګونه دکانونو په کې د اور خوراک شول. یو شمیر دکانداران چې په ورختای د خپل دکانونو نه د مالونو د وېسلو په حال کې وو، د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په وخت د اور په وجلو او د دوی د سوداګریزو مالونو په خوندې کولو ونتوانید. دوه تنو زیانمنو شویو سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
دغه دکان دې منګاو، دغه دکان دې منګا سوې، د نننه بل دې منګا سوې، نېشنل دې منګا سوې، څلوېخ متر سړک د تی حکومت غاور وکي ولې دا نه بل کیږي. خو
ګوره په مشترکه دې دکاندارانو وایم سي یو ټیم دې جوړ سي، رئیس صاحب دې دولت، رئیس صاحب دې اجرایا، وزیر صاحب دې تجارت باید موږ سره همکاري وکړي.
د دغه دکاندارانو په وینا یاد اور لګیدنه د پنځشنبه ورځ مازیګر نه وخت نه پی 15 بجې د مالی وزارت لاړ خپل شو چې د 100 ساتونو په تیرې دوی ټول مارکیټونه په خپل اغې کې ونیول. دوی له لوړپوړو حکومتي مسولینو غواړي چې دغه پیښې د تړنې لپاره د جر ترجمه پلاوي وټه کې تر څو معلومه کړي چې یاد اور لګیدنه د څه لامل رامنځته شوه. د ځان دوی غواړي چې حکومت ورسره په مالی لحاظ مرسته وکړي. د دکاندارانو په خبره دار کابل ستر سوداګریز مارکیټونه و چې تر ډیره پکې برقی سامان لا د کورونو د اړتیا وړ وسایل او ګرځنده موبایلونه پلورل کېدل. دغه دکانداران همدا شان د خپل زیات شمیر سوداګریزو مالونو د تالان خبره هم کوي چې د ور لګیدنې پر مهال لوټ شوی، خو دوی نه وایي چې دا لوټ او تالان د چا له خوا تر سره شو. دغه ور لګیدنې لامل د مرګ ژوبلې پاړه سنډي ویل شوی، خو د زیانمنو سوداګرو په وینا په دې پیښ کې ورته میلیونونه ډالر مالی زیان رسیدلی دی. دا لومړی وار نه دی چې په مرکز کابل کې دغه ډول اور لګیدنه رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د کابل په منډوي او دغه خار په یو شمیر نورو سوداګریزو ساحو کې سوزله د دغه ډول اور لګیدنه رامنځته شوی چې سوداګرو ته ستر مالی زیانونه اړولې دي. که څه هم تر دې دمه د دغه اور لګیدنه لامل نه دی پداګه شوی، خو د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رويټرز خبري اژانس ویلي ګومان کیږي چې اور د برېښنایي شارټۍ لامل رامنځته شوی دی. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیره مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې امنیتی بنسټونو او د کابل اطفای ټوله خپل ټوله هڅه کړې چې یاد اور لګیدنه کنټرول کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ما تا توان پولیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرای شب که عریق از تحت کنترل برن و فعلا آیسته داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
دی وای چې د اور لګیدنې د څرنګوالي په اړه نه هم سیړنې پیل شوې او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په هیواد کې دغه ډول اور لګیدنې او ورته د حکومت کمه پاملرنه لامل کیږي چې سوداګر خپله پانګه له هیواده وباسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
وموردل چې د کابل د نادر پښتون وړ دکانداران د تیر شپې د اور لګیدو د پیښې د تحقیق غوښتنه کوي. دکانداران په قهر دي د څو تنو څرګندونه سره ور
خانه ما جبارم خان دا د اور لګیدو پاس والا ترېما دور لاغه طرف راغه دوه مره سړک داغه سره ګورو دا سره ګورو دی ولې تفه دان چې ملکول ته خپل سوجو کدی ته که یو ځای کې لار نه مشکلې خو سیدا دې کې مشکل چې اوس نه ملکي دی ولې څلور مارکین دا دکان دې منګو دا دکان دې منګا سوې دې نه نه بل دې منګا سوې نېشنل دې منګا سوې څلور متر سړک د ته حکومت غوړ و چې ولې دان ملکي دی خو شیشه دې ماته کې فیم دې ور دې نه کی کنه
دکانونه خو ورو په مجموع کې ډیر زیات دکانونه وسوځیدل مال خلکو راونه کاغه مشکلات او دود زیات سو خلکو دود به وشکړل خو زه بیا ګور په مشترکه دي دکاندارانو ام سي یو ټیم دی جوړ سي رئیس صاحب دی دولت رئیس صاحب دی اجرایا وزیر صاحب دی تجارت باید موږ سره همکاري وکړي په پنځه بجو کې راکړه
دی خو باید دولتي صاحب څه ضرورت درلود وخت دی دولت درلود چې څه دې سره قرارداد کو چې څه دې سرمایه گذاری کړه په میلیارډو ډالر کارونه وکړه سرمایه گذاری وکړه اخر ور بسکین بیچارم به پیمال سه اور په ابو فضل کرا گیدل ده دکان ده منګه هرخ سو تباہ و برباد سو خلاص
لس دغه راي فهر اغلی وی یو په پراغلی
د کابل د نادر پښتون وارت دکانداران په قهر دي چې تیر شپه اطفای سم کار نه کړی خو امنیتي چارواکي وایي چې اطفای خپل هڅې کړې دي او دغه اور وشل شو دی. البته دکاندارانو ته په میلیونونو ډالر زیان اوشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي اوسیدونکو وسلوالو طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې داخلي دوه لپاره یو جرګلی شي. جرګه به طالبانو ته وایي چې ستونزې په جګړو او وژنو نه حل کیږي، راځي خبرو ته سره کښینو. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالي چې په خوا پکې سختې جګړې شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې وختې وي، خو اوس د تیر په پرتله جګړې کمې شوې بلکې د نشت په حساب دي. خو بیا هم قومي مشران او دینی عالمان د تلپاتې سولې راتلو لپاره وسلوال طالبانو ته دولس کسیزه جرګه لیږي. مولوی جمال الدین د جوړې شوې جرګې په اړه د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل
د هر کلی نه دوه کسان جهید علماء مشران تعین شول چې هغه هر کلی ته زی طالبان ته زی اول د طالبانو مستره ورسوال خواته زی هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوې سولر کوي روناستای اولس به طالبان دغه کوي چې تاسو وطن آبادی کې سهم واخلې معنی مې جادوي مکاتب ته مستند تاسو دا ورکې اجازه ورکې نو دا کمیشن به کلی په کلی ګرځي طالبان سره تماس ونیسي.
هغه وای ټول ولس په دې هیله دی چې طالبان به د دینی عالمانو او قومي مشرانو لیګل کیدونکو جرګې ته مثبت ځواب ورکوي او نور به جنگ ته د پای ټکی کوي.
د ولس هیله مندي چې مال تولید رځ ډیر خوشاله شوم ان شاء الله ډیر امید دی دا پروسه تقویه شي ډیر خدمت شي ان شاء الله ورکي.
د وانت وایګل ولسوالۍ ځوانان او سپینګيري له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په کلکه غواړي چې د سولې راتلو لپاره ریښتونی قدمونه پورته کړي ځکه چې افغانان نور د جګړو وژنو او ټپونو توان نه لري. دوی لیګل کیدونکو جرګې ته هم هیله مند دي چې طالبان به خبرې ومني او نور به جنگ نه کوي.
عبدالرشید احمد وایګل څخه تعلق مې دی، ډیر هیله مند یو ان شاء الله چې دا سپینګری چې ورشي طالبان به هم د دوی خبره به ومني او مونږ هم غږ کوو طالبان باندې چې راشي خپل وطن آباد کو پرېږدې دغه جنگونه نستړې شلو مې سوای د تباهي نه سوای د زمونږ د افغان نو وجلونه نور مونږ سن دی لیدل په دې جنگونو کې.
زبانم نور الله دې د وایګل اوسیدونکو طالبان دا کمیو چې دیو شات لاس دی یعنی پاکستان شو یا ایران شو باید دیونه لاسونه واخلي نور افغانان پرې دي چې خپل جنو کې خپل تعلیمونو کې وایت مخکې پرمختګ لپاره خپل کارونه وکړي.
د وانت ویګل ولسوالی وسیدونکو په داسې حال کې طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې د داخلي دوه د پاره د قومي مشرانو او دینی عالمانو جرګلېږي چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد هم طالبانو سره د سولې خبرو د چټک کولو د پاره مټې رابډوهلي او په دې برخه کې د طالبانو استازو ترڅنګ د پاکستان او د عربي هیوادونو مشرانو سره هم خبري کړې دي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالی قومي جرګه غوړي له طالبانو سره د خپل ولسوالی ستونزه د خبرو لارې هوار کړي. بل لورته د سولې په ارتباط د سولې عالی شورا او د شزو چارو وزارت په ګډه او همغږې توګه د سولې په باب د شزو اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یو رسنۍ غونډه د پنځشنبې په ورځ ترسره کړه. د شزو چارو وزارت وایي دوی په هڅه کې دي تر څو په هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د شزو ونډه پراخه کړي او د دولت له مخالفو ډلو سره د سولې په مذاکراتو کې د شزو ګډون او نظریات هم نسبت په خواته زیات ووسی. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د شزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیالې سپوږمۍ واردک سره د سولې په باب د شزو د اجماع په اړه خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په بلخ کې د دې اجماع د جوړېدو اصلي هدف څه دی.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي موخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کیږي باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ترلاسه کړل په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علایق ته څنګه وخاصه نجونو؟
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وې. د ښځو حضور ډېر ګرم و او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات موږ ټول کړو او نظریات ولیرو او څومره استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغه کمیټې د غړیو سره شریک کړ.
د دې اساسي او مهمې غوښتنه چې د پام ډېر وړ وي
مهم غوښتنې دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو لپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید لاسه ولاړ نه شي او هغه باید ضمانت شي او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنې سره شوي هغو ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بله مهمه غوښتنه د دوی دا وه چې سوله باید د تړلیو دروازو تر شا ترسره نه شي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې د غوښتنو په مقابل کې ستاسو ځواب ستاسو عکس العمل به څه وي؟ مثلا
د موږ عکس العمل
تطبیق ور دي د غوښتنې.
موږ یو کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو. موږ به دا غږونه د دوی اعلامیه او قطعنامه انشاءالله په عمومي خبرو کې حتما داخلي وو او شاملي وو.
د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیاله سپوږمۍ وردک.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې اعتراضونو ته مخه کوو. آسیا بیبی هغه عیسوي مذهبي پاکستانی چې اسلام ته د سپکاوي په تور په 2003 میلادي کال کې په اعدام محکومه شوې وه درې ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ محکمې د دې د راخوشي کولو پریکړه وکړه. د دې پریکړې په نتیجه کې د افراطي اسلام پال سیاسي ګوند تحریک لبیک پاکستان غړیو په لاهور ښار کې د اعتراض په توګه لویو ښارونو ته تلونکي سړکونه وتړل او نن د دغو اعتراضونو درېمه ده. په دې اړه د خبرو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالۍ جانې، د دې خلکو څه غوښتنې دي؟
مننه شیبر صاحب. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ویلي چې د آسیا بیبي د راخوشي کېدو په اړه چارواکو سره مذاکرات ناکامه سوي دي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې اوس دې له پولیسو سره نښتو ته چمتو سي. دوی د آسیا بیبي د راخوشي کېدو پر ضد دي او وایي چې محکمه باید خپله پرېکړه بدله کړي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې له جنرال فیض سره یې خبرې کړې خو پایله یې نه لرله او حکومت ورته تهدید کړی چې دوی به ټول تصفیه کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه پرون پنځشنبه د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاریون کوونکو ته خبرداري ورکړ چې حکومت به د دوی پر وړاندې اقدامات وکړي که دوی د لویو لارو بندولو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکو په کراچۍ او ختیځ لاهور کې سرکونه بند کړي دي. په دواړو ښارونو او همداراز اسلام آباد کې شخصي ښوونځي هم تړل سوي دي.
بلې، ملالی جانې، د آسیا بیبي قضیه په مشخص ډول څرنګه ده؟
څلوېښت کلنه آسیا بیبي د څلورو کوچنیانو مور ده. په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سوه. دې د 2009 کال د دوبي په یوه ورځ د مسلمانو ښځو له پیالې اوبه څښلې وې چې دې کار یې د هغوی غوسه پارولې وه. وروسته دا ښځې د جومات ملا ته ورغلې وې او پر بیبي یې تور پورې کړی و چې اسلام ته یې سپکاوی کړی دی. دا هغه تور دی چې د برطانوي راج د وختونو د قانون له مخې سزا مرګ ده. د آسیا بیبي مدافع وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د محکمې د نوې پریکړې هرکلی وکړ. د بشري حقونو مدافع ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي له قانون څخه هر څوک پرته له شواهدو د شخصي شخړو په خاطر ناوړه استفاده کوي. په 2010 کال کې پاپ بینډیکت د آسیا بیبي تر خوشی کولو غوښتنه کړې وه او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بیبي میړه آکاش مسی او یوې لور یې له پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې وکتل. نن حکومت د پاکستان د پنجاب په لویو ښارونو کې ځای پر ځای خنډونه درولي دي. لارې تړلې دي او د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د موبایل ټلیفوني شبکې هم درولې دي. د پوځ ویان تر لاریون پیلېدو وروسته په لومړي ځل په دې اړه خبرې وکړې او د پنجشنبې په ورځ یې د پاکستان ته دولتي تلویزیون ته وویل چې د آسیا بیبي په اړه د سترې محکمې پریکړه د اساسي قانون له مخې ده او له پوځ سره هیڅ تړاو نه لري. ستاری محکمې د اکتوبر په 1 نیټه په خپل پریکړه کې وویل چې د آسیا بیبي پر ضد د اسلام د پیغمبر سپکاوي ثبوتولو له خاطر ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي، نو ځکه د اعدام سزا لغوه کوي او سمدستي د هغې د خوشي کولو حکم کوي.
ملالې جانې، تاسو مخکې وویل چې تحریک لبیک پاکستان دا غوښتنه لري چې د محکمه د ستره محکمه د پریکړه بیرته وګرځوي، نو آسیا بیبي خو په هماغه ورځ چې سترې محکمې پریکړه وکړه بیا یې له زندان هم خوشې کړه او راپورونه وسي معلوم ځای ته انتقال شوې ده. نو دوی غواړي چې بیرته راو زندانی کې؟
بلې، و د دوی غوښتنه دا ده چې محکمه باید خپله پریکړه بدله کړي. او پرون د تحریک لبیک پاکستان سیاسي ګوند مشر خادم حسین رضوی په یوه ویډیویي پیغام کې خپلو پلویانو ته دا هم ویلي و چې هر چا ته که دغه درې قاضیان په لاس ورسي باید وی وژني او هغه کسان چې دغه قاضیان ووژني هغوی به غازیان سي.
نو د سترې محکمې د پریکړې پر ضد باندې دغه رقم خبره شای په پاکستان کې نور مشکلات هم رامنځته کړي، همداسې نه ده؟
بلې، و اوس خو پوز ویلی دی چې دا پیښه د دوی سره تړاو نه لري. آسیا بیبي ځکه چې دا قضیه د اساسي قانون او د پاکستان د قوانینو له مخې سوی ده، یعنی دا محکمې دا پریکړه کړې ده. خو دا چې حکومت په دې پیښې ته څنګه ځواب ووایي او پوځ به ورته څنګه ځواب ووایي، دا به وګورو چې څه کېږي په دې راتلونکو ورځو کې. نن د ورځې تر پایه پورې به موږ خپلو اورېدونکو ته په دې اړه نور معلومات هم ورکوو.
ملالۍ بشیر، مننه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اپل کمپنی نوی وسایل روانه اونۍ بازار ته وړاندې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروان.
اپل کمپنی د سه شنبې په ورځ درې نوي محصولات ماک بوک ایر، آیپاد پرو او ماک مینی دی نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل ماک بوک ایر له پخواني ماډل سره ډیر توپیر لري. دا ډیر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ڈی ڈی او ډیر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1099 ډالر ده او له راتلونکې اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤولان وایي چې په درسته نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مک بوک ایر شیشه یا صفحه 13.3 انچه ده او ژې تر پخواني مک بوک ایر په 50 نری ده. د شیشه د پکسلونو اندازه هم 4 برابره زیات شوی او سباندې 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. ټچ آی ډی د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکی د ګوتې په نخه لپټاپ پرانیزي. د مک بوک ایر سی پی یو 8 انټل دی او حافظه 1.5 تیرابایټه ده. د مک بوک ایر رم 16 گیگابایټه ده. همدارس په مکبوک یر کې د یو اس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټرۍ 12 ساعته کار کوي او وزن 2.15 اویا پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 199 ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل نه دی، خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آیپاد میموری یا حافظه 1 ټیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی یې وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آیپاډونه یې پلورلی دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالره بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.6 گیګابایټه میموری او 3 پورټونه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا د افغانستان په وخت مسپخین په 2 بجو پیل شي او نن په 2 بجو ولایت په ولایت پروگرام لرو. دا پروگرام میدان وردګ ولایت ته ځانګړی شوی دی. چارواکي په دې خبرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د خبرونې په ترڅ کې هم د ټلیفون شمیرې درته اعلانو او اوس به هم درته وایم. که چېرته تاسو سره قلم وي کولی شئ چې دغه شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. 0 99 203 1540 بل شمیره ده 0 98 225 55 او نړیواله شمیره مو ده 0 02 02 22 11 24 50 01. تاسو کولی شئ د دغو شمیرو په واسطه باندې د ولایت په ولایت پروګرام کې نن په 2 بجو برخه واخلئ. موضوع مو ده میدان وردګ او تاسو کولی شئ له چارواکو څخه په دې پروګرام کې پوښتنې وکړئ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، حق دوست در غزنی ولایت خبری کوم. کوم هغه تبلیغونه یا ګولۍ چې نجونو ته په مکتبونو کې ورکول کیږي، متاسفانه چې بعض خلک یا له بېسوادۍ چې او یا له کمکلۍ چې او یا د خارجي استخباراتو په خبر باندې هغوی دا چې نظر لري چې ګواکې دا تبلیغونه د افغان مسلمان نسل خرابوي او نسل ورکوي. خو زه داسې نه وایم، ځکه چې دا ټابلیټونه هغه څه پوره کوي چې هغه اولینه اړتیا د انسان د بدن لپاره ده، لکه وینه. که چېرته وینه پرسي د انسان انرژي اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان تقویه اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان مکمل یو سالم وجود او بدن لري. نو بناء هیله کېږي چې ټول د افغانستان وګړي دغه ټابلیټونه یا ګولۍ خپلو خویندو او خپلو اولادونو ته ورکړي. هیله کوم چې زما دا پیغام څو وارې نشر کړي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم، دا مې ته وایي چې موږ د بایګه سول سوالي د مغلاینه ولایت دا څلور پنځه شپې کې باران را باندې وری، چې موږ ګر د باران امر کړ راځي یا خاصي وویل دي موږ چې موږ ته سر پناه راکې. مقصد دا موږ مو خایس نه دا شروع د موږ دا د ورسې موږ دې سر پناه راکې موږ به خیا خمر کړو.
سلام علیکم، جوړ یا بخیر. زه جانم خبره د پراده ولایت کوم. د ولور پر برابر باس کوی ولور چې دی صاحب افغانستان وځي د صاحب تجارت د غفید دي صاحب چې افغانستان مو څه خپل به خلک ولور کټ پس به دغه شوز په خاطر خپل ځنه نه چلی. سلام علیکم.
السلام علیکم، دارالمل د میزان د وسالی سرک جوړ شوی دی. نیم فات دی دا چې د مخرخ رئیس د وسالی فات دی. ډیر غټ مشکلات یې مشته خبرانونه و چې هم مخرخ شوی دی. ان انسانان په دغه لار ولا قسم تلای شي دغه د مشر را جوړ کې. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجی راډو په روانه خبرونه کې وړاندې زماره یا زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بایومټریک او غیر بایومټریک رايو د حساب پر مسلې بحث کوو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولی دي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېدل. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د داعش پر یو مرکز برید کړی دی چې په نتیجه کې د داعش یو قومندان وشل شوی او څلور کسان نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو د فاریاب ولایت د محلي رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د دولت وسلوالو مخالفانو په یو برید کې درې سرتیري وژلي او یو شمیر نورې نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد له سخت مالی بحران سره مخ دی، نن په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره ویني او له هغه څخه نور مالی مرسته هم غواړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی دی. نوموړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی پر خاوره د ایران د ممکنه بریدونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی دی. او ناروی په اسلو کې د ایران سفیر احضار کړی څو په ډنمارک کې د عرب ایرانی د وژلو د مشکوک پلان په اړه ورته اعتراض وکړي. ویل کیږي په دې پلان کې د ناروی ایرانی ټبره تباه کړل.
اوسم زما رایا زما حق پروګرام
زما رایا زما حق
نیوان ورسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشته مد انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه زما رایا زما حق خبرونه ته یو بیا زای کرام الله اکرام استاسه هرکلې کوم په دې هله چې تیرې یو ونې در باندې په خوخی او خوشحالي سره تیر شي. دا ونې غوړو چې په دې باندې بحثو کو چې بل اخره د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه رايو پاړه چې د بایومټریک په سیستم استعمال شوی دی او هغه رايي چې نه دی استعمال شوی د دې د شمیرلو په سر باندې د دوړو کمیسونونو ترمنځ جنجال همدارز د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسون اعلان کړی چې له 2000 ډیرو کسانو ورسره انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي دي. دغه انتخاباتي شکایتونه بل اخره د دې سرنويش څنګه کیږي، د خلکو په استعمال شوی رایا باندې به کوم تاثیرات ولري، همدارس په انتخاباتو کې درغلې هغه مسایل دي چې زما رایا زما حق په روانه خبرونه کې پرې باس کوو. خو په پیل کې د انتخاباتو په اړه اپډیټ ورسته راپور او ورچې واصل وسال وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له شلو ولایتونو نه حساس مواد او د بایومټریک دستکاوی کابل ته رسیدلې دي. دغه کمیسون مرستيال وینځه به الله سادات ازادي رادیو ته ویل چې د بایومټریک پاتې دستکاوی به هم تر راتلونکو سورزو پورې کابل ته ورسیږي او لغه ورسته به له دې دستکاونه ډیټابیس ته د معلوماتو د لیک بهیر پیل شي.
هم دا اوس هم زموږ کاران په ډیټا سنټر کې په دې باندې کار کوي ترڅو د ولایتونو څخه چې هغه کومه نتیجې یا ریزلټ راغلی دی هغه دوی سیستم ته داخلوي او له دغې پروسې څخه څه باندې دیرش ناظرین چې د مختلفو نهادونو ناظرین دي دوی نظارت کوي. 15 کسان تخنیکي کسان هم را لېږلي ترڅو دوی له دغه پروسې څخه درست او دقیق نظارت ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي له بایومټریک دستګاونه ډیټابیس ته د معلوماتو د انتقال د بهیر د څارنې لپاره له بېلابېلو بنسټونو نه دیرش ناظرین ګمرل شوي سو دغه بهیر وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایت د بایومټریک دستګاونه معلومات د کمیسون ډیټابیس ته داخل شوي دي. د ټاکلي مهالویش له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د روان لمریزې میاشتې په 19 نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په راتلونکو لس ورځو کې باید د 3 میلیون رای ورکوونکو معلومات ډیټابیس ته دننه کړي. خو له دې ټولو سره سره له دې مخکې دغه کمیسون ویلي ښایي د رایو لومړنۍ پایلو اعلان وځنډیږي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکلې نیټې له مخې دواړه کمیسونونه د رایو په جمبندۍ کې پاتې راغلي
واخلي او که اوس دوی په دغه بهیر کې د لازم دقت پر ځای ل بیډنه کار واخلي نو دغه پروسه به ل یوې بل ننګونې سره مخ شي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په دقت سره تورې رای ل سپینو بیلې کړي.
خو دا چې د بایومټریک شوی رایو د شمیرنې په اړه او یا هم هغه رای چې د بایومټریک سیستم په وسیله نه دی استعمال شوی په اړه د یو شمیر خلکو نظرونه اورو.
زه محمد الله ایم. دغه د کمیسیون چې کومې خبرې کوي دا ټولې باطلې دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې و دا فعال نه و. ډېرو لرو لرو منطقو نه خلک راغلي وو، هغوی مرو مرته ولاړو، ډېر زحمت او تکلیف یې تیر کړ. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو، خلکو رایه باید باطلې نه شي.
زما نوم شمس الهدا دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو په باره کې ډېر ښه دی، ځکه بایومټریک شوی دی. هغه دا چې بایومټریک نه شوي لکه د کمیسیون د خوانه ویل کېږي چې دا کینسل کېږي، یعنی ښه بردا دا چې باید کینسل نشي. هغه باید کمیسیون د خوانه وڅېړل شي. د ټول افغانستان انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل، او بل بایومټریک والا رسیدګي نشو کولای چې هغه خلک کسان چې دی هغه خپل را استعمال کړي، نو په دغه خاطر باندې باید دا ومنل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه دمخ تاسو سلام او بعد سلام. نه کومه پروسه د انتخاباتو تیره شوله، پاسر کې ډیره ښه پروسه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسیون درلودلې، لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکول شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي، او مګر کار یې ډیر کند او پس روان و. او زمونږ هیله دا ده چې دا پاینده کې دا کار ډیر تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رایس مارکړی دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین ایمایه کړی وای او فعال کړی وای، چې نو دا د دوی مشکل ده. باید آینده کې داسې ونشي او د هغه وکتل شي رایې، او د رایې قانون د قانون مطابق رایې وشمیرل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د دې اونۍ انتخاباتي بحث ته. په همدې مسایلو باندې به بحث کوو. د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی، همدارس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ملمدي. ټولو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایو. کور مودان چې په بحث کې را سره برخه اخلي. هاشمی صاحب، که تاسو زموږ غږ پیل به لدینه کو چې روسیا او اپډیټ معلومات د انتخاباتو په اړه سدي ویل کېږي، داسې چې لشل ولایتونو نه د انتخاباتي حساس مواد را رسیدلی دي، او د یو شمیر نورو ولایتونو په لار دي چې مرکز کابل ته را رسیږي.
ډیر ډیر مننه. دقیقا څنګه تاسو ویل د شل ولایتو مواد کابل ته رسیدلی، او دا ډول مواد هم په لار کې دي. موږ د امنیتي ګارو سره په تماس کې یو، په تاسو دغه جدول چې موږ سره ده دغه مطابق به دا مواد هم کابل ته رسیږي. د شپږ ولایتو تر پرون مازدیګره پورې داخل سیستم ته شوي دي، او تمن چې په شروع کې دغه پروسه لږ کند اوسېږي، سست مخکې ځي، ولې په جریان د ورځو کې به دا سرعت پیدا کوي او لږ به تیزېږي. نو یو شی چې د ویل ویل دی، غواړم تاسو ته وویل چې کوم تخفیف چې موږ اعلان کړی و چې نولسم د عقرب کې به دغه ابتدایي نتایج اعلانو، شاید دغه کې ونشي. دغه نن کمیسیون او سبا به په دغې مطلې باندې ناسته کوي، یو مشخص جدول چې د اعلان د نتایجو تاریخ پکې مشخص کیږي او هغه عملي تاریخ کیږي.
شمی صاحب، د روسي مسایل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ په ځانګړي ډول د بایومټریک د رایو د شمیرنې په مسله باندې رامنځته شوه، اوس وروستۍ پریکړه څه شوې ده چې رای به هغه رای چې په بایومټریک باندې استعمال شوي دي یا له بایومټریک غیر، دا به ټول شمارل کیږي که څنګه؟
هغه سوی تفاهم چې زمونږ د شکایتو کمیسیون ترمنځ مخکې وو، خوشبختانه چې د دوه ورځو مسلسل او سخت بحثونه وروسته موږ مشترکه او ګډه اعلامیه ورکړه او مشترک خبري کنفرانس هم درلود چې تاسو همکاران هم د حضور درلود. خوشبختانه دغه مسایل ته موږ رسیدګي وکړه، او په اتفاق سره دواړو طرف ته موافقه په دې وشوه چې مطابق د قانون به مخکې ځو. قانون کې څلور شیان شرط کېښودل شوی دی د رایې ورکوونکي لپاره، چې اولې باید افغان اوسېږي، دوم اتلس کلنې عمر یې پوره کړی، درېم دا چې په فهرست یا دوبلیس کې نوم اوسېږي، او څلورم دا چې د کوم محکمې لخوا د مدني حقوقونه محروم شوی دی اوسېږي. دا اساسي عمومي شرطونه دي. ولې د تذکیره او استیکاز او همدارنګه قلم او رنګ د ګوتې دپاره او نور هغه قلم بنفش او همدارنګه چې بایومټریک په آخرو مرحلو کې اضافه شته، دا غونډ مطابق دي، او دې لپاره چې هغه پوره شفافیت تضمین کړي دا داخلو پکې. ولې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه بایومیټریک د شفافیت په خاطر باندې حتمي بولې وه،
او ولې دا هم څنګه قید ورته یې خو چې کوم موارد کې یا کوم محلات ته مراکز ته په هر بنا په هر دلیل باندې بایومټریک نه رسیږي او یا مشکل پیدا کوي، نو بیا د موږ شرایط دي خو چې دا کس نوم باید په مغه دوبلیس کې وسیږي او د مشخص کوډ سټیکر ولري او دغه ناظرین او شاهدین او د احزاب نمایندگان په شمول د رئیس محل باید هلته تصدیق وکړي په ژورنال کې چې دغه آرا چې
هاشمی صاحب بیر تا تا راګرزو هاشمی صاحب روحانی صاحب تاسو په باس کې مونږ سره برخه لري ډیره زیاته مننه چې راغلی استه په باس کې مونږ سره برخه اخیسته ده. هغه څه چې هاشمی صاحب وویل هغه راي چې ل بایومټریک پرته استعمال شوی دی هغه بم شمیرل کیږي، خو ورستی راپورونه دا او تاسو په وینا باندې چې تاسو ویلی و چې ل بایومټریک پرته راي نه شمیرل کی څه لامل شول چې بل اخر تاسو دې نتیجې ته ورسیدلې چې د غړای بیت وشمیرل شي؟
بس شماری شورا نیست که کدام رای شمرده میشه یا نمیشه. هر رایی که به صندوق ریخته شده ما باید او را به او اهمیت بدیم و او قابل شمارش است. بحث اعتبار دهی آراست. در بحث اعتبار دهی غیر از اون شرایط عمومی که جناب هاشمی صاحب هم گفتن که اونا شرایط رای دهنده است، اونچه که ما کار داریم حال بحث غیر از شرایط رای دهنده شرایط رای دهی یا رای گیری و افزون برزو شرایط اعتبار دهی آرا، اینا باید بنش تفکیک قائل شویم. در بحث اعتبار دهی آرا هم هست که ما آرای ریخته شده را به چند کاتگوری تقسیم میکنیم و ایر ما با کمیسیون محترم انتخابات به توافق رسیدیم و تفاهم داریم، در اینجا اختلاف نظر وجود نداره. آرایی که بایومتریک داره و مطابق لیست هم شکل گرفته، این آرا طبیعتا از این لحاظ معتبر، هیچ مشکلی نداره مگر بنا به دلایل دیگه غیر معتبر باشه. آرایی که بایومتریک داره و لیست نداره، اون تا لیست قلمی داره، باز اگه با لیست اصلی تطبیق داده شه و مشکل نداشته باشه باز هم معتبر است، و مگر اینکه بنا به دلایلی بیرون از این موضوع و ثابت شوه که نامعتبر است. فقط بحث هر آرایی است که از بایومتریک استفاده نشده. یا هیچ بایومتریک و لیست نیست، یا بایومتریک نیست اما لیست است. به هر صورت دو صورت اخیر هر دو از بایومتریک استفاده نشده. کپ سر این زمین قسمت از آراست. این بخش از آرا علل قاعده علل اصول طب قاعده اولیه از اعتبار لازم برخوردار نیست، منتها با شرط و شروط میشه که از اعتبار برخوردار باشه. به گونه مثال هم جایی که بایومتریک نیست ولی لیست هست، در صورتی که مسئول به اصطلاح مرکز، ناظرین، مشاهدین او را تصدیق کنه که جریان رایدهی به صورت دقیق و درست پیش رفته، هیچ شکایت همونج وجود نداره و ثابت هم شوه که کدام مخالفت و نقض لوایح و طرز العمل ها و قانون هم نشده، طبیعتا این آرا مشکل نداره. ولی اگر تصدیق نشوه و یا شکایات جدی علیه از وجود داشته باشه و یا اینکه مخالف طرز العمل های اجراات صورت گرفته باشه، طبیعتا این آرا از اعتبار ساقطه.
خروهانی سه شکایتونه موجود دید، تاسو ویلی چې لکتر لګه 2000 شکایتونه تاسو ته رسیدلې دي. 13 ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ځوانو کاندیدانو ټولنې په یو غونډه کې وویل چې د ټول افغانستان نه پکې دوی برخه خسي و چې هغه راي چې لبې میټریک پرته استعمال شوی په هیڅ صورت ورته د منلو وړ نه دی، دوی په ټول توان مخنیوی و کی شکایتونه خو موجود دي.
خو ببین بس این نیست که اصلا شکایت در کل افغانستان وجود نداشته، بس سر از که سر همون موضوع سر از همون رای سر از اون صندوق شکایت وجود داره یا نداره، یک در مجموع شکایت وجود داره خو غیر قابل انکاره. و بس دیگه است که بس خواسته ها متناقضه. یکی ده میگن که جایی که بایومتریک نیست کلن باطل شوه، یکی ده میگن نه بالاخره جایی که بایومتریک هم نیست اما چون مسابقه کمیسیون محترم انتخابات بوده مردم رفته به صورت مشروع رای داده در روز، اونا باید از رایش حراست شوه. به می خاطر است که ما نه بر اساس تقاضاها بلکه بر اساس همون معیارهای قانونی که ضمن از اینکه قانون رعایت شوه از رای مردم هم حراست صورت بگیره و رای باطل هم در حقیقت این شمرده نشوه یا به اصطلاح رای تقلبی هم به اعتبار داده نشوه، سعی کردیم یک چیز بینابین انتخاب شوه که اینمی آرا مشکلات خود داره ولی اگه نی تصدیقا را داشت نی شرایط داشت به خاطر حراست از امور رای مشروع مردم او رای قابل اعتبار دانسته شوه، در غیر صورت نامعتبر.
یعنی اوس کومی رای اعتبار وردی؟
ما عرض کردیم که او دو گروپی اول برتون گفتیم که معتبر هست مگر دلیل دیگه ای داشته باشه، چون هنوز بررسی شروع نشده. معیارهای اولی است که شکل گرفته بر اساس از میار بررسی ها شروع میشه، بعد از بررسی هاست که باز نتیجه گرفته میشه و قضاوت میشه. اما نوع سوم که بایومتریک نیست، بایومتریک وجود نداره، ای آرا تا اونمو شرط و شروطی که گفته شده در اعلامیه مطبوعاتی اعلامیه مشترک هم گفته شده، تا اونمو شرط و شروط تحقق نپذیره و اونمو تصدیقا وجود نداشته باشه نامعتبر است، ولی اونو اگه وجود داشته باشه اعتبار داده میشه.
روحانی سی بیرتا راگرد رشید سی نووس چی پریکړه بیرتا دسی وښو چی چی اگرای چی لبایومیټریک پرته استعمال شوی دی هغه به شمیرل کیږي، خو په زینو شرایط سره فکر کوي چی عدالت به تامین شي.
بل شک چې دا موضوع سنځمنه ده، یعنی په ټول حالات کې موږ نس ویل چې دا قضیه به په ډیر ساده او بسیط ډول باندې وسیل سي. هم د شکایت کې مسول لپاره ډیره ګرانه ده چې واقعا په ټول معنا باندې تفکیک لري چې اوس بایومیټریک په دې معنا ده چې هغه ټوله وسیله د نجات ده د ټاکنو د مشروعیت لپاره. په همدغه خپل بایومیټریک هم ځینې نوړې ګټې اخیستل سوي دي، خلک پکې رانیول سوي دي، فیرستیک مار سوی ده، سیری عکس اخیستل سوی ده، دغه ته ټول هغه پرځه تکمن سوی په اما په عین حال کې دلته فشار موجود ده، دلته ګواخه موجود ده. وزه شکایت کوي مسند لپاره که شکایت نه موجود دته چې مثلا مشروعیت ورکی خو به هم عدالت نه تضمینيږي. یعنی دا د سی ساده خبر نه ده، هغه سوسی پیچلته وي د ټاکنو پروسه باندې رامنځته سوی دي. هم د ټاکنو خپلواکي مسند، هم د شکایت کوي مسند، هم ټول ته په مجموع کې ګران ده. او سوسی مهم ده په دغه وضعیت کې که همکاری تر سره نشي او همغږي په ټول ادارات کې موجود نه وي او دلته به فشار د کاندان خور مطرح کی یو شبد وازی کړو چې درای مالک او درای خاوند خپل خلک د چرای ور کړی ده. دلته نه د ټاکنو کې میسو، نه د شکایت کې میسو، نه کاندید د حق لري چې دراسې د مالکیت له خلکو څخه واخلي. دلته فقط وظیفه ده د حق باطل باید سپینسي، حق که په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایه په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه باید د سیستم وویسل سي. او دلته هغه کاندیدان چې معترض دي، که هغه د ځوانو کاندیدانو ټولنه ده، که هغه نور دي، را دي سي خپل اسنادونه شریک کړي، کوم چې کې سپیک سوي دي په فهرست کې یا په بایومیټریک کې. هر وضعیت چې ده جبر راغلی ده، کارمند فساد کړی ده، کاندید فساد کړی ده، خلکو باندې فشار راغلی ده، دلته فار مثال صندوقونه په دې زوروکان په اختیار کې واقع شوی دي، هر هغه موضوع چې موجود وي راځي شکایت کوي مسون سره شریک کړي او تر اخر پای پر قاطع ودرېږي، خپل هغه وکټن څخه په اسناد باندې دفاع وکړي او 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 خپل دریض ودرېږي. او که چېرته مثلا دوی اسناد نه لري، دلته خو کاندان یو شاید زینفه دي، زینفه هغه نو هر څوک غواړي چې اوس په دغه کې ځان ګټون کې حساب کړي. نن دغه 2000 کاندان یو هم تر اوسه پورې ځان بایلونکی نه بولي. دوی بیلابیل ځینې کاندانو په ټولنیزو صفحاتو کې هر یو د 10000 12000 رای پاڼو رای ځان خواندان حساب کړی دي. نو دلته په دې حالت کې موږ باید کې مسنون ته اجازه ورکړو، په عین حال کې کومک سره وکړو، اسناد مدارک وړاندې کړو، پروسینه سره وکړو، هم په ولایتونو کې هم په کابل کې، تر څو مطمئن اوسو یو دواړه کې مسنون کارونه شفاف دي، په عدالت باندې وسوار دي، او په بل قدم کې د خلکو د رایو احترام وسي. که یو څوک راځي د مرکز شاته دریږي، خپل سر په خطر کې اچوي، جنگي شرایط دي، هر مرکز شاته انفجارات وسول، خلک پکې شهیدان وسول، زخمیان پکې ورکړل، نو دلته نه زه د حق لرم، نه کاندید حق لري، نه کمیسیونونه چې براسي وایي چې اطاره باطل سي او بالکل موجب نه. نو دلته باید ډېر موږ احتیاط وکړو په خپل غوښتنه کې او خپل دریځونه کې.
روحاني صاحب چې بیرته راوګرځو تا ته د بایومیټریک سیستم په اړه قسم رشید صاحب هم ویل چې ستونزې درلودې، د انتخاباتو کمیسیون هم په خپل وخت سره تایید کړ چې یو شمېر تخنیکي ستونزې موجودې وي، خو هغه څه چې سیاسي احزاب غوښتل او هغوی غوښتنه په ځانګړي ډول د بایومیټریک په د استعمال مسله کې د بایومیټریک سیستم استعمال تاسو د قناعت وړ وو؟
پیشتر همین بحث مطرح شد، اول ما تایید میکنم دیدگاهایی که جناب رشید گفتن، دقیقا عمو مشکلات هم وجود داره، بدون نمو همکاری ها و بدون نمو صبر و حوصله و بدون نمو همگرایی ها امکان پذیر نیه حل قضایا بر ما بر کمیسیون محترم انتخابات. در قسمت سوال مشخصتان، ما فکر میکنیم مشکل از سیستم نیست، مشکل از چگونگی و استفاده از سیستم است. اگر سیستم به عنوان یک پکیج کامل و جامع در نظر گرفته شود در انتخابات، که علاوه بر دیواز ریدرش نمیدانه سرور از دقیق وجود داشته باشه و سایر الزاماتش که در اینجا وجود داشته باشه، به گونه مثال خودی اصل اینترنت، چون اصل سیستم بایومتریک علل اصول باید آنلاین باشه، آفلاین از خودش مشکلات دیگه بسیار جدی را خلق میکنه. اگر سیستم به گونه جامع در انتخابات استفاده شود، یک بخش زیادی از مشکلات انتخاباتی را حل میکنه. ولی آنچه که در عمل در افغانستان استفاده شد، به صورت ناقص استفاده شد و همون ناقص هم به صورت درست استفاده نشد. یعنی اولا به صورت یک پکیج کامل و جامع از سیستم کار گرفته نشد، ناقص کار گرفته شد، یک بخش از سیستم را آوردن در یک بخش از انتخابات استفاده کردن، در یک بخش از پروسه
پلاستیک استفاده کردن بقیه جامون و همو بخش رم که استفاده کردن یا بلد نبودن یا نتونستن یا نخواستن درست استفاده کنن. آنچه که اتفاق افتاد قابل رضایت نیست، اما این به معنای این نیست که پروسه یا استفاده از سیستم بایومتریک کنار گذاشته شود یا سیستم ناکام در نظر گرفته شود. اگر این به صورت جامع استفاده شود و به صورت دقیق و درست هم از کار گرفته شود، ما فکر میکنیم بسیار حل میکنه مشکلات آینده در انتخابات آینده.
هاشمی صاحب تاسو خو بر اثر است زمون غغوري اوس چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د شلو ولایتونو حساس مواد مر رسیدلې د یو شمیر ولایتونو را شمیرن هم پیل شوې ده، ډاټ سم موجود دي چې د تورو رایو یا پاغ رای چې په درغلي سره استعمال شوی دی او د سپینو رایو ترمنځ توپیر په کوم شکل باندې کیږي، یعنی اصلا دا پروسه لکوم فلټر نه تیریږي؟
څو دې خو دا کې دی هم د رشید صاحب هم د روحاني صاحب هغه کوم خبرې چې وکړي کاملا تاییدوم. دا د پروسې په خیر ګڼم او د دغه سرورت دغه موږ وو چې تو فلټر یا ول فلټر دا چې دا غوړ به ورو دی دي چې کله د بیسیک وسایل رسیږي تبه چې دا به غوړ انتقالي سرورت او هغه سرورت انتقالي هغه زمانګیر نه دی، بلکې دغه زمانګیر دی چې د تصفیه ده او بررسی یعنی دي چې هغه په صندوقو باندې چې مشکوک دي هغه اسناد چې ناقص راغلي دي هغې ته رسیدګي دغه لږ در زمانګیر دي. ولې په کل کې تعهد هم دا دی چې دغه پروسې غونډ د ناظرینو او د رسنیو او د سیاسي احزابو د نمایندګانو تر نظارت لاندې ترسره شي تر څو چې د خلکو قناعت ولګوي.
روحاني صاحب تاسې به زیم د روسیې پښتنې په توګه هغه کسان چې د تقلب یا د درغلۍ په تور باندې لوی سرنوالۍ ته معرفي شوي دي په دې اړه ستاسې غوښتنه څه ده چې دوی سره باید کوم عمل وشي؟
طبیعتا په آنچه که به ما به کمیسیون شکایت انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، یک در جرم اتفاق میفته کس بالفعل دستگیر میشه و بس چیزای خود داره. آنچه که به موضوعات انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، مشکلاتی که پیش ما هستن یا در حیطه کتگوری تخطی هستن یا تخلفات هست و یا جرایم، اگر شکایتی که صورت گرفته علیه افراد، اشخاص یا موضوعات دیگر حتی نهادها به صورتی باشه که در کتگوری جرایم انتخاباتی اینا به اصطلاح درج شوه، طبیعتاً این افراد رو ما جرایمش تشخیص میدیم و به نهاد عدلی و قضایی معرفی میکنیم. بر نهاد عدلی و قضایی خوشبختانه قانون پیش از پیش وجود داره که هر تخلف، هر جرم انتخاباتی چیه و هر مجازات از هم دقیقاً چیست، این خوشبختانه در قوانین مربوطه از جمله قانون انتخابات قبلا پیش بینی شده بود و در کد جزا هم در یک فصل پیش بینی شده. این مسئله حل است. به آنچه که صلاحیت ماست تشخیص موضوع هست که ما بگیم این قضیه جرمی است و احاله دادن از او به سرنوالی، ارجاعش به سرنوالی دقیق عبارت دقیقتر، و بقیه کار نهاد عدلی و قضایی است که در زمینه تصمیم بگیره و خوشبختانه اونا میتونه با وضاحت هم تصمیم بگیره چون موارد قبلا با جزاهای خود قانون پیش بینی شده.
دیر زیات مننه روحانی صاحب کور مودن. رشید صاحب مخکیم د بایومتریک په سیستم اپستون زوباندی بحث شوم پر اتلونکی کی د جمهوریت ریاست انتخابات په وړاندې باندې لرو، که د بایومتریک سیستم په دې شکل باندې په پراتلونکو انتخاباتو کې کارول کیږي دغه انتخاباتو سرنوشت بساس په نظر څنګه کی؟
لدې بابا ته موږ په اندېښنه لرو. یو خو د نیټه هم رانیزدې کېدون کې ده، یو درسم د حمل یعنې کېدای شي زر ورسیږي، او دلته دغه ستونزې چې په پارلمان ټاکنو کې رامنځته سولې وزید څېړلو عدالت تامینول او لومړنی لست او وروستنی لست دا به هم وخت ونیسي، او د خپل ټاکنو خلکو کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی چې مهالویش په دې بحثونه کې نشي مراتبدلی. نو دلته دوه نور اساسي موضوعګانې هم پرتې دي. یو د ووټر لست موضوع ده چې دغه نوعیت او مشروعیت او سلامت او اعتبار سره خون کېږي، آیا په ټوله معنا باندې به دا بیرته حفظ کېږي، خوندي کېږي، او هغه ستونزې پکې رامنځته شوي هغه دپاره د کمیسیون پلان به سوي چې هغه رفع کړي. دوم د بایومیټریک کاروانه ده. اوس بایومیټریک هم له بعده مرغه چې په د ټاکنو پر ورځ باندې خپلې ستونزې درلودې، اوس دغه دستګاه یې سرور سره وصل شوي نه دي. که وصل شي موږ ځینې ویرې لرو، داسې نه چې هغه هم خپل هغه تخنیکي ستونزو کې ونتوانېږي چې واقعا دغه نیابتي رایې یا تکراري رایې هغه وپېژني. که چېرته دلته یو د دوی دغه توانمندي ثابته سي چې کار کړی ده، خو بېله شکه چې بیا هم کېدای شي امیدوار اوسي چې په راتلونکي کې اصلاحات پکې راولي او ځینې هغه بنیادونه ورته تقویه سي، خصوصا د آفلاین او د آنلاین موضوع باید پرې باندې پرېکړه وسي، ځکه چې آفلاین هم پروسیجر اوږدوي او هم په عین حال کې کېدای شي کمیسیون لپاره لکه د اوسې ستونزې راغلې په راتلونکي کې بیا دغه ستونزې تکرار سي. او څه چې بیا ډېر مهم دغه ده چې نوملیکنه بیا هم ضرور ده. ځینې کسان دي چې هغوی په هغه وخت کې واجد شرایط نه اوس واجد شرایط شوي دي. نو دلته موږ ژمی کې یو، وخت کم ده، او ستونزې او پیچلتیاوې ډېر دي، نو نه پوهېږم چې کمیسیون به څه پرېکړه کوي. موږ په نظر باندې فکر کوم چې په دې باندې ښه چې نظر وشي چې ولسمشري ټاکنې دغه نېټې څخه وځنډېږي او د لپاره د حکومت په کچه باندې ټول سیاسي سران په نظام کې دننه او د باندې دي، د دوی لپاره یو حقوقي او یو سیاسي یو اجماع باید رامنځته کړي تر څو موږ پوه سو دا د سولې خبرې هم کېدای شي په دغه برخې باندې خپل تاثیرات ولري، او که چېرته طالبان سره او نورو وسله والو ډلو سره د سولې انکشافات مخ ته ځي او دوی هڅه وکړي چې په دغه برخه باندې کېدای شي هم په دې ټاکنې نېټې باندې
بیرته برګرځو. رشید صاحب، هاشمي صاحب، هغه څه چې رشید صاحب وایي وخت کم دی او سنز ډیر دی، د دوی غوښتنه چې کچرته وخت وروسته شي یعنی انتخابات وزنډیږي، ستاسو پریکړه به په دې اړه باندې تسوي او دغه بایومټریک سیستم به په همدې شکل باندې پر اساس جمهوریت انتخاباتو کې استعمالي کړي څنګه؟
څل دقیق چې دغه دوه مورد چې دا اوس وخت دی، یو دی ابتدایي لیست او نهایي لیست ولسی جرګې د کاندیدانو او د دغه د تفتیش او بررسی او بل اخر تصفیه دی مکمله. دا یو پر جنجال کار دی مخکې پروت دی، ډیر همدارنګه د کوم نیټه چې دی ولسمشر د انتخابات لپاره چې یو د شمد حمل مخکې اعلان شوی دی، دا هغه مسایل دي چې په دې او بحث ضرورت لري، څېړون ته ضرورت لري او همدا اوس کمیسیون په اخته دی دغه لپاره کار کوي. ولې په هر حال دغه مسوده دی په حال ویش د ریاست جمهوري انتخابات لپاره هغه آماده دی. هیله مند یم چې سبا له خیر سره موږ هم د سیاسي احزابو سره هم د ناظر بنسټو سره همدارنګه د رسنیو په مخ کې د غونډه د سره شریکو د بین المللي ټولنې سره دا شریکو چې هغه لپاره آمادګانې د تبان چې دی دوه مسالې درې مسالې چې دي کې ډېر مهمې دي. یو مسله د نوکلیس چې دا باید یو ستیرونه پکې وشي چې د معلومات د اختلاع د جوړول مهم دی، شرط پکې ایښودل شوی د انتخاباتو لپاره. دغه فهرست باندې څو کوچې دا لکه تقویه کړو، دغه نیمګړتیاوې چې پکې وې دا لرې کړو او څنګه وکولای شو چې دوباره بعضو کسانو چې څو سفتنام ده کړې هغې لپاره زمینه مساعده کړو چې سفتنام شي، او همدارنګه دغه لیست او دغه فهرست دغه وخت کې موږ خلاص کړو چې حداقل د افغانستان خلکو ته بیا موقع برابر شي چې دا لیست کې خپل نومونه مخکې نه مخکې وګوري، موقع ته شماره خپل وګوري او شکایت خو او اعتراضات ته دغه لیست ته وخت پیدا شي. دا یو مهمه او پیچلې مسله ده. بل دومره مسله ده چې د بایومټریک استفاده ده د انتخاباتو کې چې په دغه شیوي باندې مخکې لاړ شو، یا دا چې کوم بل برنامه ورته مخکې راوړو، طبعا چې دا موږ په تاریخ شروع کړې ده.
رشید صاحب، بیرته راوګرځو دغه اوس چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ کوم ستونزې او سناسه حل شوې دي او یوې نتیجې ته دوی رسیدلې دي، خو د خلکو د اعتبار کچې ته ستاسو په نظر باندې څومره زیان ورسېدو په دغه پروسه باندې؟
بل شکه چې د کمیسیونونو به وخته یا نه وخته پریکړو پروسه زیانمن هم کړله او په ځینو حالات کې لنجمن هم کړله. نو اوس که دوی د خپل اشتباهات بیرته رفع کړي، خصوصا د ټاکنو د ورځې په اړه باندې دوی څه نشي کولی، هغه تیره سول هغه نیټه او هغه وخت تیر سو. اوس څه مهم دا ده چې اوس عدالت تامین شي، که چېرته دوی وتوانېږي په ګډه باندې کار وکړي، واقعا په شفافه ډول باندې هغه اعتراضات او شکایت چې دوی ته راغلي دي صرف د سپینوي لپاره نه بلکې د عدالت خوندي کولو لپاره دوی پرې وتوانېږي کار وکړي، دا به یو لاسته راوړنه.
څومره ډاډمن یاست چې عدالت به تامین؟
د تېر تجربو په کتو سره یعنی موږ خپل باور لاس ورکړی ده، اما بیا هم موږ دغه فرصت وینو که چېرته دوی په دغه فرصت کې کامیاب شي، خو دا ښه ده د پروسې لپاره یو ګټوره اړخ به وي، او که چېرته دوی په دغه فرصت کې ناکامیږي نو بې له شکه چې بیا به د ټاکنو په سلامتیا، په اعتبار، د پایلو په منلو او حتی د مدیریت په څرنګوالي او مشروعیت باندې هم تاثیر کوي.
ډیره زیاته مننه رشید صاحب او ټولو میلمنونو، کور مو ودان درنو دوستانو. سید حفیظ الله هاشمی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویان، همداراز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لمو سره په خبرونه کې ملما و. تر بیا د الله پامان.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
Thank you.
موسیقی